سو احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پالیسو چې ډېر برخې د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوي، خو ځینې راپورونه هم خپرو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم له زندانونو خوشې سول. دا هم اوري چې په پکتیا کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بے کنټرول ور باندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. و چا دغه اندېښنې داسې وخښي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکې وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولي ویان عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه
شغلی منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري ټپیان سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید-19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سیمیستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړې لیلیا ولاسوفا نیولې ده. د راپورون له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوفا په پلازمینه مینسک کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکونو وروسته جوړ اسو او تر اوسه دا دریم کس ته چینیول کیږي. د همغږی شورا غړي امو ترزن د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لری کېدل غواړي. دوی وایي چې د اگست نهمی د ولسمشری په ټاکونو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلی سوی دی. لوکاشینکا چې لږ پوږ وشتو کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 40 کلن و. د نوې ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجی د اگست میاشتې پر لسمه هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د څرخي پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشي سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د څرخي پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشي کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشي شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشي شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشي شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون 100 طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللی د خوشي کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو 9 قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشي کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبري وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبه به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه وو طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشي کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوې، خو تر اوسه یې کرانه ټانه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوې.
په داسل کې چې پرون ماښام د څرخي پله له زندانه شاوخوا او یا طالبان خوشي سوي دي، وسلولو طالبانو په پکتیا کې نن حمله کړې ده. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کې دوه سره پای ته ورسېده. وسلولو طالبانو چې د برید مسؤلیت منلی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک د څیرمه چاودنه وسوه، وروسته دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننه ورغلل او لامنتیز وکونو سره یې نښته وکړه. د ولي لواین عبد رحمان منګل څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حمله څنګه پیل شوه.
سهار شاوخوا 5:30 بجې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د عامه ساتنې یا د قطرونو ساتنې پر کنډک باندې په لومړي سر کې موټر بم برید ترسره کیږي چې وروسته دوه انتحار کوونکي یا وسلوال بریدګر صحیح ته دننه کیږي چې د امنیتي او د فیسبوکونو له سخت غبرګون سره مخ کیږي. د دغه ساحه کې د لاسو د کو پورې بریدګر مقامت کوي چې وروسته د امنیتي او د فیسبوکونو لورې یا دوه کسان بریدګر هم لمنځه یوړل شول. اما متاسفانه په دې برید کې زمونږ درې سرتیري شهیدان شوي او د هغې تر څنګ 15 نور سطحي زخمیان دي. فعلاً وضعیت د امنیتي او د فیسبوکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې. په ساحه د
کې وضعیت نورمال شوی دی، کوم جدي ستونزه نه نشته.
بله، ستاسو معلومات څه وایي چې دا حمله کوونکي څوک او وسلوال طالبان و که کوم بل ډلې غړي؟
دا تاسو ټول ته معلومه ده دا چې هر څوک دی، که وسلوال طالبان دي که بل ډلې ده، خو د هیواد دښمنان، د سولې دښمنان، هر هغه څوک چې د داشن بریدونو تاریخ چلري، هماغه کسان دي چې داشن بریدونه ترسره کوي او دغه بریدونه په دوی پورې تړاو لري.
څه فکر کوي چې دوی ولې د عامه ساتنې پر کنډک باندې حمله پلان کړی و؟
د هیواد دښمنانو ته مهمه ده نه ده چې پر کوم ځای باندې برید وکړي. دوی صرف غواړي چې د هیوادوالو ترمنځ ویره رامنځته کړي، وحشت رامنځته کړي. دا چې په عامه ساتنې باندې ترسره کوي، د کپو امنیتي ملي باندې ترسره کوي، یا کپو اردو باندې ترسره کوي، یا په ملکیت ساتو باندې ترسره کوي، یا د عام لمنځه پروژو باندې بریدونه دي، یا 14 ترسره کوي. د موخه یوازې یوازې وحشت رامنځته کول، د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کول. همدا دي وسلوال کسان چې صحې ته د نشي وغه لمنځه یوړل شو، د دوی بریده شانډ کړی شو. خوشبختانه باید وایي چې زموږ امنیتي د فیسبوکونو ډیر کم وخت کې دغه بریډ کنټرول او مسله دي چې ډېر مشکلات زیات شي، د دوی هغه بریډ شان کړه او وسلوال کسان لمنځه یوړل.
د والی ویان د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل و چې هلته د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د پکتیا چارواکي وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 23 دقیقې دي. اوس به اجمل اندراتو وایي چې د نړۍ په معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په ورستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دي هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانې د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوب لواړوي او یاد نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمېنه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوي چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېری د سولې ملکی افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهې د تړون رئیس کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیسته. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست پرونی په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو پښمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زید. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانیدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د میډ میاشتې ریپورت ته اشاره کړې. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې څو ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، څو ورسره عملیاتي پلانونه روزنه او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه یې اندېښنې پیدا کړې دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د ډبلیو ایچ او دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغې وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واورېدې. او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سد پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې د سې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره یې نوې سندرې پیل کړي دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیا مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زو وړنجلې ما پلاټ شپریما مور تنا وکیما شکلی گلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم
خو اسیا ول غواړي چې ماشومان ته سندری وای
دی دا ورې دو د پاره څنل لري دی د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پورا کړي
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او لشلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورې سیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلې څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچی دی او بل د نګینې اتمنځی دی او څلورم د رڼا زرمتې دی
یا د شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخې دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعاً یو نوښت دی او اسیا جانه په خپل یو نوښت ګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم وای
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار اوردګو کی منی دي انار پکندهار اوردګو کی منی دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی لتهبی افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملی خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هنرمندان و دي چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر شاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزلونه بدی ویلي
ما اکثرا خپل چې تجو کړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې ترز بز تاسو داسې یم چې موسیقي نه دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمو د انټرې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمو د چا په ځانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساس په قرآنی کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب د شاولی استاد دی کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار او دی زنګړی سب څختن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی وداس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه مګرانه تر هغه یو خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داسې یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی او ډیر محترم سړی و ډیر پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی ځان دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون او علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون او علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مستون او علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه وکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګر کارډین غوزه دغه شاګردم داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی بیان بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې زمون ساز د پاره وبان موږ پویګو مګم غول او دا د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 دیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه ده او سندری مو ډیری رسنیزی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل څه ده؟
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینه و ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولر لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړې دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځنګړي نوم څښتنان یې. کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والی صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوی؟
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسې چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې مونږ کورونو کې کینو بیا مونږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدلې دي کې ډیر زیات دا مونږ سره بناسي، مونږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډیر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام چې تاسو زرولی میو شمالي مينو زړه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فولکلور مخیوسی
فولکلور
اوریدونکي به مثبت مې چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوږ دی، خلک ډیر زیات خوښي په ما خپل مله خلګي را کې لاوتی دي او ما په سوچ غوتې متم په ولې جي ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي چې دا د کرامات د شاعرې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د ترز وکړ
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه بکوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت د پاره غزه او خه ځان غواړم چې کمپوزر شم، خه موسیقار شم او کوشش مې ده ده خه موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم ترس که زموږ خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس
په
خلکو به وي
ډیره مننه
Oh,
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنه کړی ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول راځیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر په کې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه دي چې منځته راغلي دي او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
بلکې ښه تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوی. له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخه ته راغی خو لږ څه خلک زیات را مخه ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی دی وی زنګړی زاوی لمخي ګوري تاسو سیړنه په دغه برخه کې کړی دی چې په افسانو ناولونو باندې تاثیر زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه
دا څه چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوسته ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه مخ استی دي لکه د هر ژوند د ژبې یو وصف پی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته په خپله وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوي لکه دا چې مخ کې مول چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنې لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنې دلته متوجي کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
د ټولن وضعیت دا دی چې یو خود د پیښه نه وروسته کومنګ ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخه تر راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یاسو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز تر رسیدل نه په ارتباط کې نو پر رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دی ګړندې شوی دی ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیخي ورسته کله چې د پیخ رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکو کومګو ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانه هغه رشتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړي کې دی سره خبرې
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایا دا قانې کون کې ده
دا سیدا چې قانې کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي قانې کون کې کومغو وایو نو بیا به موږ ودې شو موږ په ځای ودرې باید چې موږ قانې خونې شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ تر نمک مخ کنا تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته معاصرین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزد نزد یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډیره مننه
ډیره مننه
چیرې لانا نه 50 کال وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللې دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلې وي که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوړه ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چاینکه د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه و هم چمتو کیدله د چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواج و لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدل
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورې په دروازه کې د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې همشته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصه خوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
مو چې راغلم دلته د ډیر په کوم کسان راځي سره چې چای خوري دلته کیسې کوي او په دې ډول سره
خپل وخت یو څه وخت لري دا اوس له ما سره یو ورور دی دایل قندار څخه راغلی دی نوم مراته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکتل ته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته وزده په یو زړه وو په یو وزده اوس خو هغه وخت نسته وزده خلا اوس هغه وخت کم دی هغه وازه د چنکی به وازه د پیسې شغونی یا به پشل غونی اوس خو وازه په څول شل غونی ده چنکه چای په څو دی چای مو خورلې ډوډۍ مو خورلې په درې غونی په څلور غونی به مو خورلې وازه هم به ډوډۍ راکوم به چای راکې پنج به مو ورکې ا پنج کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنج باندې به د چای و
او په یو پنج نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنجان به وازه کړه ورځ به یې لا په خلا پنځه بل نه خلاصې دي اوس واځه زمو په یو د خدمې پر خلاصې سره ولات د خدمې خلاصې
یعنی یو چایره
کچای په یو روپیه په یو روپیه تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چایناک او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې و دې ولې نه کړې اوس خو نری د پیسې ورته سړې درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکې و دې سوجي و خلې سوجي راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوخ دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی زاد ما هغه چهار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر د ترام ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګور دیګه یو ګور سیستم یو ګور ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خمد دار
bale موږ تاسو کور کې خو شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک کوي موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سي راکول
یو بل ټایم چې ډیر ستړي ښکاری و دلته د سماوات روان ده د ښکاری چې لري لارې څخه راغلی ده کله خپل نمبر توې
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالي نه دي خو دا مايان وټول نه سي دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما ډیر مخکینای دي د سماوات په کډین نه مخکینای دي موږ خدای دی په کډین موږ پلو قبلګه و دا ټول راتلبل ته موږ جوړی پوه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډین ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم و اوس د تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډین هغه وخت به راغلو نو دته به شراغ لغون بدل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګری باندې ناس تو من بل تو سر ناس تو بس دوی بد ډوړی را چې نکی راو ته ماتول مو ته خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا هغه خل نست دغه مشران نست دغه لار دغه ځای کې بناس تو دغه ته بس ناس تو دا پنګری بنا سو غیاو پنګری ام
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مال سو ګور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو را خړوي
کې خدای کوي دا دې خلک دي چا اسکول ته کال واشو چا اسکول
ای چای دی ویل ته تیراس دا سماوات چې تن چای در کوي
چا اسکول
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلې شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل پنوي خار کې دی به کافی وارور پرنيزو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سماواتنا او تو بدلسی په چاینا کا قیلون دا چاینا باندې بدلسی او پرنیکونه دي تیار پرنیکونه دي دې باندې غاځي تیار شي دا زمانه هم دا اساس دی دا اعلی تم دا چې راغره پخوانی شهر اوس نه پاتې خلک تقاضا هم دغه ده ولا داسې یو وخت چې شرا سی ده موږ خپله په دې حالات کوشش کوو چې هماغه پخوانی حالات موږ راولو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شوی ده خلک بل رقم شوی دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړي دي کپ شپو کې قایلون ده دغه چای او دغه دغه شیان دي اوس
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان ټکنده غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپه به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشحاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله علیکم السلام وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا اوس چیرې؟ قسم که خبر یم کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې د تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کیږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډیر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره دړندې لور ده، بلای هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته. حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرموه هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هېچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر لګریوانه را ونیسي.
اوریندار ور زیاته کړه نن گئیس ناوی خایسته بناراسی اغوسته وو مخکی په اوریخمین ټیکری کې کلاک کلاک پټ کړای وو حمام یې کړای وو په سپین لوی چوی بنگړیا چولی وو خپل کالی راټول کړی وو کاری ستتل ته به وای ل خپل مارک نه خبره وو ملایکی ور سره وی دنګ بنګ روانه وو خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو خو چې اسمان را سور شو ایوای وکلاره خبرې ده لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو هر چا په خپل وار سره خواخو کې سرګنداوله لا خبر نو چې د موږ ګولې خوړلې خو خبره پټه هم پاتې نشوه د ناوی مور سخت ساندې کولې په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بی سا ولاړه وه په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده رډې رډې سترګې یې راختلې وې له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې ښځو یو بل ته ښووله او بیشه وایې ورته کاوه خور یې هغه څوک ده هغه لاچاره خو یې بدله نه ده